السلام علیکم دا مشال ریډیو په دی خبری غړی کې موزه نجیب عامر هر کله کوم دا یو ساته خبرونه د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهم راپورونه لري تاسو ته دا ورېدو بلنه درکوم په سر کې پام وکړئ خبرونو ته وسلوالو په مکین کې شپاړس پاکستانی عسکر وژل دي د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمي پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او جرمني کې یو کس پر خلکو موټر خېژولې دوه تنه وژلې او شپېته یې ژوبل کړې دي د خبرونو تفصیل د بر جنوبي وزیرستان په مکین کې په یو وسلوال برید کې د پاکستان شپاړس امنیتي سرتیري وشل شوي او اته نور زخمیان شوي دي د لدی د پولیسو ډي اس پي هدایت الله نن مشال لډیو ته ویل چې دا برید بیګاش په دوه بجو د مکین سیمې د لټه سر په امنیتي پوسته شوې ده هدایت الله ویل چې تر برید وروسته د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو لړۍ پیل شوه چې په نتیجه کې شپاړس پوځیان وشل شوي او اته نور ژوبل شوي دي تر اوسه کومې وسلوالې ډلې هم د برید سیمواري نه ده منلې دا په داسې حال کې ده چې پرون د بر جنوبي وزیرستان په سره روغه سیمه کې د درې مسجدو مشرانو جرګه وکړه او له حکومت یې په هغه سیمه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه وکړه د پاکستان پوځي عدالتونو د 2023 کال د 9 مئی په پیښو کې ککړو 15 کسانو ته سزاګانې اورولې دي د پوځ مطبوعاتي څانګې آیس پی آر نن په یو بیان کې ویلي چې فیلډ جنرال کورټ مارشل په لومړي پړاو کې 15 ملزمانو ته سزاګانې ورکړې دي پوځ په خپل بیان کې ویلي چې د 2023 زیږدیز کال د مئی 9 د قوم لپاره د سیاسي انګیزو په اساس د تاوتریخوالي او اور لګولو یو غمجنه ورځ وه او پوځ هغه ورځ د هیواد لپاره یو تور باب بولي بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوانن پر ایکس لیکلی دی چې پوځي عدالتونو د اساسي قانون او بشري حقونو څخه سرغړونه کړې ده د دوی په وینا د عمل شفاف نه دی او لتیر یو نیم کال ایسي شاوخوا اتیا کسان د پوځ په حراست کې دي چې اساسي حقونه په ښکاره ډول تر پښو لاندې شوي دي تاسو له مشال ډیو خبرونه اورئ د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمي پر مهال د میلیونونو بې وزلو کسانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده په افغانستان کې د دغې ادارې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی د پرون له مشال ډیو سره په خبرو کې ویل چې سخت کال په افغانستان کې بشري اړتیاوې ډېرې لوړې دي او د افغانستان یو پر دریمه برخه وګړي له لوږې سره مخ دي صافی ویل چې د سخت ژمي پر مهال به نږدې 15 میلیونه وګړي مرست ته اړتیا ولري هغه زیاته کړه چې د کار او خوړو د نشټوالي لامل کورنۍ د خپلو کورونو د تودولو یا خپلو ماشومانو د تودولو لپاره له سختو انتخابونو سره مخ دي تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا ویلي ول په 2015 کال کې به په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 2.9 میلیونو ته ورسیږي د جرمنی په ماګدبورګ کې د کریسمس په بازار کې پرون ناوخته یو تن خپل موټر پر خلکو خېجولې چې په نتیجه کې لک تر لګه دوه کسان وژل شوي او شپېته نور ژوبل شوي دي اسوسییټډ پریس خبر ورکړی دی چې د جرمنی چارواکو موټر چلوونکي نیولې دي اژانس د چارواکو په حواله ویلي دي چې دا کار قصدن شوی دی ماګدبورګ د برلین په لویدیځ کې د ساکسونی انهالت ایالت مرکز دی رویټرز خبري اژانس د دې ایالت لوړ پوړي چارواکي رینیر هسیلوف په حواله ویلي چې بریدکون کې د سعودي عرب 50 کلن ډاکټر دی چې په جرمني کې دایمي استوګنه لري او له تیرو شاوخوا 2 لسیزو راهیسې دغلته ژوند کوي رویټرز اژانس د ځایي رسنۍ ایم ډی آر په حواله وایي چې د برید تر شا وجوهات نه دي معلوم افغانستان نن په یو ورځنۍ کرکټ لوبه کې زیمبابوې ته ماتې ورکړه د دواړو ټیمونو ترمنځ دا دریمه یو ورځنۍ لوبه ده چې په هراره کې ترسره شوه زیمبابوې لومړی توپهنه وکړه او 120 منډې جوړې کړې افغانستان د 123 منډو هدف په 20مه ور کې د دوو لوبغاړو په تاوان پوره کړ د افغانستان لغړې صدیق قتل 250 منډې جوړې کړې او علامه محمد غزن پر 15 لوبغاړي آوټ کړل تر دې وړاندې په دوو یو ورځنیو لوبو کې یو افغانستان ګټلې وه او یو د باران له وجې سر په سر پاتې شو شوی و بل پلو د پاکستان او جنوبی افریقا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 500 ورنو سیالیو دریمه او وروستۍ لوبه سبا په جوهانسبرګ کې کیږي. دا سیالی به د پیښور له وخت سره سم ماښام 15 بجې او د کابل پر وخت مازیګر 4:30 بجې کیږي. د سیریز دواړه لوبې پاکستان ګټلې دي او د سیریز په خپل نوم کړه ده. جنوبی افریقا پاکستان ته شل وریزه سیالیو کې ماته ورکړې و او د لوب هغه لړۍ په خپل نوم کړې و. د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د دسمبر په 26مه په سنچورین کې کیږي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. ترنور دن کو بیا هم ستړي مشه خبرونه مو واردل. د دې خبرونه ځنې مهم رپورټونه دادي. د بر جنوبی وزیرستان په مکین کې په یو وسلوال برید کې د پاکستان شپاړه سمنیتی سرتیری وژل شوی. همالته په بر وزیرستان کې د درې مسجدو د امن د جرګې له حاله مو هم خبرو. په کورما کې د سولې لپاره له حکومتي هڅو په اړه رپورټ لرو. په لنډي کوتل کې خلکو د وابډا خلاف مظاهره کړې ده.
کابینه ټیک نه کړه صفا خبرو نو ګرین ډایر سم ولا ټول سامان چې کوم دی په کوم باندې تقسیم مو مينې صفا ته ریایي او بس ټیک ټاک چې کوم دی د قوم دغه علاقې لا ودرې دل دي خپل حق چې کوم دی په زور اخستل دي.
د پاکستان وفاقي حکومت د انساني قاچاق په تور گرفتاری کړی دی. په پاکستان کې د ګیسو نرخونو لوړوالی نادار خلک پریشان کړی دی.
حکومت بار بار گیس گرانی ٹیکسونه پی لگی اگر ٹیکسونه عوام نه بلونه په صورت کې زی نو لمبی حکومت له بکار چې گیس خلکو تور کی خدا پیسې اوس په ډیټینګ کې سیوا کیږي نه په عوام باندې بوجم دی ډبل خرچ کیږي.
زکون کی د حکومت هغه پریکړه نه مانی چې د لنډی کوتل پوسټ ګریجویټ کالج الحاق د فاټا په هنتون سره کړه ده.
اوله خبره خدا دا چې فاټا یونیورسيټي زما نه ډیره زیات لري دا زور ده چې دا کنه په ټایم باندې نشم ایکسس کیدای.
له مشال لډیو د مخه نمنه خبرونه زن نجیب عامر د خپل همکارانو په مرسته ته وړاندې کوم. تیر شپه په جنوبی وزیرستان کې وسلوالو د پاکستان پر امنیتی ځواکونو برید کړی چې پکې له شلو زیات سرتیري مړه او ژوبل شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت نه دی قبول کړی خو په یاد سیمه کې تحریک طالبان پاکستان سر وسلوال فعال دي چې وخت په وخت پر پولیسو او پوځیانو دا ډول بریدونه کوي. د مشال لډیو خبريال اشتیاق مسجد رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو مشال ریڈیو تا ویلی دی چتر مکسیتان پہ تحصیل ماکین لیٹے سار سیمے پوزی پوسٹ بنے نا پی جاندلی وسلاولے برید پناتی جاکشے دے پوز پوڑا سرتیری وجل شوی او تنور جوبل دی دے دگی پیشے پا باراکشے دے لادا سب ڈیویجن پولیسو مشر ہدایت اللہ مسید مشال ریڈیو تا وویل. دماکین سیمے پشتون جغورنے ورزنگ یو غڑائی منہاج ماسید پلیٹا سار سیما پوزی پوسٹ بنے دے برید ناپاس دیسی میں حالات مشال ریڈیو تا پدا رنگ بیانوی.
پارین دشپے پوز د دشکے پسار لیٹا سار بند تر دو باجے نا تر سلوارنی میں باجے پرا دنا معلوم و دے فوج پمان سے چیکی ما حملہ وش والا چے دے اغے نا عام ولستا ڈر زیو تکلیف و رسد دلی سا گولے پکلی شا لگ دلی دی پا داغا حالات سے چیکی ما داغا حملے شی روزانہ معمول بند شی رشوی دی داغا نا خال ڈر زیو پا تکلیف شا دا یو خالق دے امن وشتنا کو دے ریاستی دارے نا.
د پاکستان پوځ له طرفه په ماکین سیمه کې پوځي پوسټ باندې د برید په نتیجه کې د وژل شوي سرتیرو په باراکښې لیا سهم ویلي شوي نه دي خو په سویلي وزیرستان پر ضلع کښې د خفیه ادارې و چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په لیټا سر پوځي پوسټ باندې د ناپیژندلې وسلاولې برید ناپس په سیمه کښې پوځ د لټون عملیات پیل کړي دي خو تر دا وخت پوری پلیٹا سر پوزی پوز بنے دی برید زیماوری لیاچا ہم مانا لیے ندو. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
پا پام دې موضوع کې پاتې کیږو. پرون د درې مسجدو جرګې د امن لپاره یو جرګه هم کړې ده. مشرانو ویلي په سیمه کې ورس تربلې د بد امنۍ پیښې زیاتېږي چې د هغوی اندېښنې را پارولې دي. دوی له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال دې د ولسي خلکو خوندیتوب ته پام وکړي. د ضلعي انتظامي او چارواکي مشال ډیو ته وویل چې په سیمه کې امنیت لپاره د وسلوالو ضد عملیات دوام لري. نو تفصیل یې ور بیا د اشتیاق مسجد نه.
د درې مسجد جرګې و مشر اډوکیټ شیرپاو مسجد د امن غوښتنې او په سیمه کې د پوز چارواکیو سره د شوې خبرې په براکښې مشال ریډیو ته وویل.
ستان اپر سے مسجد کوم د امن په حوالہ 13 انجر گاسوی وا یا غینن رز مقرر وا چې پچک سروے پتیر سروے پدا علاقہ سے تی په ګولې او خپل موټر ګولې وی وشتل غغه په حوالہ د سرارو وا چې ټیم وا آرمی برګیډیر دای کرنل دای دغه تر ټیم دای غ سره مسجد کوم جرګا چې بشمول ز پخپل موجود وو دا جرګا وشولا چې دی وو چې د میز آی جی اف سی ساوت وزیرستان کې ټیم دای دغه د نوی کمات جاری کړل چې په هیڅ سوراتو په ابودی باندې نه ماټر ګولې ولی نو راکټ نو تیپې ولی دغه میز تو سهار کې ګارانټي در کوي چې نه نابادو دا شای نه وي.
د جرګې و بل مشر شاه فیصل غازی خبره هم وروي.
د امن د پورا موزیک ملاقات پر شولا 8-10 میز ریټیش ولی متاثر شولی او په نبد بیا لا کا ترولی نن د میسرا بیا ه په درنګره کاتلی چې تو پر ولی وسره د زینې کیږي.
د درې مسجد په جرګاک شه برخه او غاستین کای د سرا روغا سیمې یو سه دین کای عثمان مسجد په ضلع کې د بدامنې په واجه د خلک ژوند حالات په درنګ بیانوي. سویلی وزیرستان پر ضلع د پوز چارواکیو له طرفه د مسجد جرګې مشرونو سره د شوی خبرې په براکښې لیاسا هم ویلی شوی نه دي. خو د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه و چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کولې د پورا د وسلاولو په خلاف پوز هدفي عملیات پیل کړي دي. اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2110
13500
15550
او 1380 کیلو هرتز،
او د ماخام لشپګو تر وو
د مسخوتن لنه تر لسو
او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدل شي. د مشال ریډیو د خبري غړې اوري. د خیبر پختونخوا وفاقي حکومت په کورمکی د امنیت لپاره د سنگرونو ختمولو او د تړل شو لارو پرانستلو لپاره په ګډه کار کول باندې نظر یو کړی دی. پرون په پېښور کې د اعلی وزیر علی امین ګنډاپور په مشرۍ کې د اپیکس کمیټه غونډه وشوه. په غونډه کې د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی هم ګډون کړو. د غونډې په اعلامیه کې ویل شوی چې په کورمه کې شیعه او سنیان دواړو به د صوبایي حکومت په منځګړیتوب په 15 ورځو کې دننه دغه دواړه ډلې به لوزنامه کوي او د راتلونکي یعنی 2025 کال د فبروري لومړۍ نیټې پورې به مورچې ډنګوي او اصلي به حکومت ته سپاري. د غونډې پریکړو په اړه نور تفصیل له پېښور غلام غوث را کوي.
په پېښور کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې په کورمه کې د دواړو خواوو د مورچو د ختمولو او د دواړو خواوو نه د وسلې د راټولولو فیصله شوې ده. په دغه اړه د دسمبر په 3 ماښام د وزیر اعلی هاوس پېښور لخوا د خپور شوي بیان تر مخه د اپیکس کمیټې غونډه په وزیر اعلی هاوس پېښور کې وشوه چې پکې د پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور، د داخله چارو وفاقي وزیر محسن نقوي او د پوز او د پولیسو لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. د یادې غونډې وروسته په خپره شوي اعلامیه کې لیکل شوی دی چې په مرحله وار توګه به لاري پرانستل کیږي او د کورمی په لارو د مسافرو د کاروانونو د امنیت لپاره به پولیس او اف سی په شریکه یو میکانیزم جوړوي. د دواړو خواو نه د وسلې راټولولو د تګلارې په اړه په اعلامیه کې لیکلې شوې چې د حکومت په سالیسۍ کې به دواړه فریقین یوه لوزنامه لاسلیک کوي او په 15 ورځو کې د ننه به دواړه فریقین د دې د عملي کولو لپاره یوه تګلاره جوړوي او د فروری 2015 د لومړۍ نیټې پورې به دواړه فریقین په رضاکارانه توګه وسلې انتظامیه ته حواله کوي او د دغه نیټې پورې به ټولې مورچې هم ړنګولی کیږي. د کورمې په اړه د اپیکس کمیټې د دې مهمو فیصلو په اړه دواړو فریقینو په رسمي توګه سر ردعمل نه دی څرګند کړی، خو د کورمې عام ولسی وګړي وایي که حکومت دا اقدامات عملي کړي او په کورمه کې امن پځای کړي نو دا به ډېره ښه وي، ځکه چې د تیرې یوې میاشتې نه په کورمه کې د خلکو ژوند ډېر متاثره شوی دی.
به هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې په کورمه کې د فرقیزو نښتو په وروستیو پیښو کې خواو شا 130 نه زیات کسان وژل شوي او لارې لا هم تړلې پرتې دي. تر اوسه په کوهاټ کې د حکومت په مشرۍ روانه لویه جرګه د شخړې په هواري کې پاتې راغلې ده. بلخوا د سیمې خلک او د چارو شنونکي وایي چې صوبایي او مرکزي حکومتونو د خپلمنځي اختلاف له کبله د کورمې مسله سیاسي کړې ده او د ستونزې د هواري لپاره د عملي ګامونو پر ځای د یو بل پر ضد بیان بازی له دوام ورکړی دی. نو تفصیل شاهین بنیرې په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په کورمه کې ناقراری دوام لري، پرون په پېښور کې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور او کورونو چارو د وفاقي وزیر محسن نقوی په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې په کورمه کې د امن لپاره د سنی او شیعه ډلو لخوا د جوړو کړل شویو مورچو د ختمولو پریکړه شوې ده. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په پېښور کې د ډان ورځپاڼې خبریال او شنون کې علي اکبر وویل چې غونډې خو ډېرې روانې دي، خو د صوبایي او مرکزي حکومتونو ترمنځ سیاسي اختلاف د کورمې ستونزه لا پیچلې کړې ده.
په دې مسله کې لکه د سیاست دواجنا یا په یو بل ټکونو دواجنا دا غزي خلکو ته دا غزي کمې مسلې چې دي نو هغه ته هغه شان توجه چې دی هغه نه ملاویږي. دوه مسلې دي د دغه کورم. یو فریق وایي چې لار دې فوراً آزاد کړی شي، بل فریق وایي چې لار مونږ آزاد کړه بیا دغه کمې مورچې چې دي دغه کم اسلحه چې ده نو دا نه ختمیږي. نو په دې باندې په اپیکس کمیټې کې نن ډېره مغزماری وشوله او دا یو اتفاق را مه ته شو چې کم زیاده اسلحه ده کم زیاده مورچې دي دغه به ختمو.
په عین حال کې په کورمه کې لارې تړلې پرتې دي چې په نتیجه کې سیمه د دوایانو او خوراکي اجناسو د کمی سره مخ شوې ده. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر بیرستر محمد علي سیف دریز لري چې په کورمه کې د دوایانو بحران نشته، خو بل لوري ته وفاقي حکومت د مریم نواز شریف په مشرۍ د پنجاب حکومت او ایدی فاونډیشن د ایئر امبولنس لارې سیمې ته د ځینو دوایانو د وړلو انتظام کړی دی. له پاړه چنارا خبریال علي افضل وایي چې د صوبایي او مرکزی حکومتونو لخوا د کورمې په معامله سیاست روان دی، خو په حقیقت کې دغلته د خلکو ژوند د ډیرو کړاوونو سره مخ دی.
اول خو بازارونو کې کوم میډیکل سټورونه دي داخلي پرته دي، خلک د ډاکټرانو پرچې ګرځي او چېرته څه دارو درمل څه نه ملاویږي، او هسپتال بالکل خالی پروت دی، مریضان ډیر دي، دوایانې نشته. پرشنار هسپتال ریکارډ کوم وګورو نو ګاینې سایډ کې 19 بچی تر دې دمه مړه دي او شپږ بچی څه دي هغه په واټ کې مړه شوي دي، چلډرن واټ کې. خو هغه بچی څه هغه ګوډ تګ را تګ نه کیږي، هسپتال ته چاره صحیح نه کیږي، هغه نه دي رسېدلې. هغه شمېر کې نه تقریبا 40-50 بچی د خوریزو کې علاج نه ملوېدو وجنه هغه مړه شوي دي.
دا داغي وروستو دا چې د نومبر په 20مه د کورمې په اماندوریو او ډټ کمر کې د مسافرو د گاډو پر یو کاروان په برید کې شاوخوا شپږ سلويخت شیعگان او سلور سنیان وجل شو. وروستو د شیا او سنی ډلو ترمنځ جګړه پیل شو چې پکې د هغه پیښې په ګډون ټول 124 کسان وجل شو او شاوخوا 209 جوبل شو. په پېښور کې خبریال او شنونکي رفعت اورکزی وایي چې حکومت اوغواړي د ستونزه په 100 ورځو کې هوارول شي.
یوشتم د نومبر باندې کم بریچ شو دینه مخکیم چې یو بل سنیانو قافله وا پاغه باندې یو بری چې او شپاره 16 کسان پاغه کې مړ شيو. دلته زه خبرو مې په خور کې ماته پته لګی دا چلتا اعلی ټیک نه دی په کانوای باټه خامخه کی کومګ قوم خلک یو حکومت خو چې دی هغه سره خفیا اداري دی کوم خبره چې موږ اورو حکومت ورز مخ کی اوري نو لکه ولې دا چې دی امنیت ولې ټینګ نشو خو بیا چې کله دا د غول واقع وشو یوشتم د نومبر ولا هغه پس بیا دوه ورځې پس بگن باندې اٹیک وشو چې دا دومره کورن وسوځلو دکانونه وسوځلو پورا کله وسوځولو دې دوران کې بیا مطلب حکومت چرته ولکه ولې دا دغه نه کیدو ولې دا امنیت ولې نه ټینګولو
په پیښور کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د شخړو د هواري لپاره جوړې حکومتي کمیټې ته ویل شو چې د سولې لپاره خپل کار ګړندی کړي او د ټولو خواو سره جرګو او ملاقاتونو لا دوام ورکړي. لدې وړاندې پښتون قومي جرګې هم په سدي او پړچنار کې له مشرانو سره په دایمي اوربند خبرې کړې وې.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شئ.
د خبر ضلع په جمرود کې ځوانانو قومي مشرانو پرون د بجلی ادارې واپډا چرواکو ګډ سټیشن عملی پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د واپډا چرواکو ویلي چې دا مظاهره چان په زوره ګډ سټیشن یا بجلیګر ته ورننه وتلی وو او خپلو کلو ته بجلی بحاله کړې وه چې د دوی په وینا دا له خطر ډک او غیر قانوني اقدام دی. د دغو کسانو خلاف مقدمه هم درج شوې دي. بلخوا د جمرود ځایي مشرانو ویلي چې دوی د بجلی د بحالې لپاره په پر امن ته ګورننه وتلی وو. یوازې دومره ورته ویلي وو چې د زړې لوزنامې مطابق ورته د ورځې لږ تر لږه شپږ ساعته بجلی بحاله کړي. مظاهره چانو د بجلی د بحالې او د مقدمو د ختمولو غوښتنه وکړه. نو تفصیل د فرهاد شینوارینه.
په جمرود باب خیبر کې د احتجاجي مظاهره ته د وینا په وخت ملک خان محمد کوک خیلویل چې د دوی ځوانان جمرود ګریټ سټیشن ته د بجلی بحالۍ لپاره په پورم نه طریقه ورننوتلي وو خو د دې باوجود پرې واپډا چارواکو اف آی آر درج کړی او بجلی په مکمله توګه وربنده کړی.
او وی ویل چې کومه مایده شو یو شپږ دې دا وچالیږي دا باندې خبره وسره وکړه نو دو پر بیا د نو بخور چې په مونږ په مشرانو په ځوانانو باندې بیا پایرونه کول یو په لپنجوب دی آلته مو شومان آرام زندگی تی رہی بجلی به تا پورا ایجوکیشن پورا صحت پورا دل دو نشتا خوب نشتا پا ما باید دو شهر آوان دی یو پلم بجلی نشتا اما تعلیمی نظام تا بای
دی مظاهره تا دو وینا پا وقت ملک نصیر کو که خیل ویل چه پکار دا دو لوزنامه مطابق دی دو ورزی لکتر لگا شپک ساتا بجلی ورطا بحال و ساتل شی او چه پولیسو پر ایکم اف آی آر درج کرد
واخستل شي.
په جمرود کې یو وکیل ایڈوکیټ عبدالباقی پردی مشال ریډیو ته ویل چې پکار دا احتجاج په قانوني دایره کې د ننه وشي او سرکاري ودانیو ته څوک پکې زیان و نه رسوي.
احتجاج د هر سړي بنیادی حق دی خو دې خپل پیرامیټر وي خپل دایره وي. دایره نه چې کله احتجاج وزي او هغه دایره مو کراس کو نو دا چکن دی بیا یو آفس جوړیږي جورم جوړیږي بالکل یو غټ جورم جوړیږي. چاله هم نه دی پکار چې هغه سرکاري املاک وي او دوی داسې ورنه وځي چې هغه قانون پلاس کې واري دا خو جرم دی. نو اف آی آر زما خو خپل رائے ده چې دوی سره خپلو کې کمپرومایز وکړي روغه وکړي واب ډول سره بالکل دا خبره نه ده کنه چې یو سړی لاړ شي او هغه سرکاري املاکو باندې چکن دی داسې ډایرکټ ورزي.
قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسټ کو یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 19 نیټه ځنې ځوانان او مشران جمرود ګریټ سټیشن ته بغیر له اجازه ته ننوتل او هلته د بجلی فیډرو یا لویو ماشینونو نه په خپل کلیو ته بجلی بحال کړه او دا له خطره ډک کار یې ترسره کړ. کړ نو د دې خلاف ورزیو په تور کې پرې د وابډا ځایی سب ډیویژنل افسر اف آی آر درج کړی او خوښه شپږ تنه یې پکې نامزد کړي. قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو په بیا بیا ویلي چې پخوا به د پاکستان وفاقي حکومت د قبایلی ضلعو د بجلی د مصرف په مد کې سالانه روپۍ ورکولې، خو سږ کال 2024 کې ورته ویلي چې اوس به قبایلي ولس د بجلی بلونه په خپله پرې کوي، نو تر څو چې قبایلی ضلعو خلکو بجلی بلونه نوي ورکړي نو بجلی نشي ورکولای. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
په پاکستان کې د الکترونیک میډیا مدیرانو تنظیم پرون په وغونډه کې په هیواد کې پر رسنیو قدغنونه د خبریالانو پر ضد مقدمو درج کول غندلې دي. مدیرانو د ویډیو لینک د لارې لغونډې وروسته په بیان کې ویلي دي چې پر ټلویزیونونو فشار راوستلو مقصد پر رسنیو حکومتي کنټرول زیاتول او هغه وازونه خاموشه کول دي. په غونډه کې مدیرانو شکایت وکړ چې د انټرنیټ تړل کېدو له وجې خبریالان له مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا په پاکستان کې د رسنیو نظام اداره پیمرا په دیړه سندی ویری. نور تفصیل زمون خبریاله خالده نیاز په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د الکترونیک میډیا ایډیټرانو او نیوز ډایرکټرانو اسوسییشن خپل بیان کې ویلي د سیاسي ګوندونو لخوا د چینلو بایکاټ غیر جمهوریت دی چې تر ټولو زیات نقصان جمهوریت او سیاسي ګوندونو ته رسولې دی. خبریال او شنون کی لحاظ علی په دې اړه مشال ریډیو ته وی دا وخت پاکستان کې میډیا باندې د حکومت ترڅنګ نورو ادارو لخوا دباو اچول کیږي. د زیاته کړی دا پیمرا لخوا هم چینلو ته نوټسی استول کیږي چې د حکومت ضد خبرونه ونه چلای.
دی وخت په پاکستان کې په دې کې هیڅ شک نشته دی چې صحافت زمونږ د سکیورټی ادارو د سایډ نه هم زیر اعتاب دی، زمونږ د حکومت د سایډ نه هم اشتهاراتو د لارې زیر اعتاب دی. خو بل اړخته د پاکستان کې صحافیان هم پولرایز شوي دي. هغه د صحافت یو لوی برخه ده صحافیانو، زه به لږ ګونه وم، د یو صحافیانو یو لوی برخه دی وکه په سوشل میډیا د کلیکس اغستو د پاره، د ویورشپ اغستو د پاره د سیاسي جماعتونو یو غیر محسوس انداز کې کارکنان جوړ شوي دي او د هغوی بیانیه چلی.
په پیښور کې د آج ټی وی خبریاله لایبا حسن وایي په پاکستان کې ټی وی چینلې د غیر سیاسي ادارو لخوا کنټرول کولې شي. دا وایي د ایونت کور کولو نمخ کې دوی ته ویل کیږي دا به څنګه کور کوي.
نو ایون که یو خبر چې کم دی هغه په حقیقت مبنی وي، نو موږ مجبور یو چې موږ هغه اک شانتي رپورټ نه کړو. د دې مثال بس تر کم چې 26 نومبر باندې کم د پی ټی آی تحریکو چلی دو، یا چې د پی ټی ایم جرګه شوی و، نو هغې نه مخکې ټول چینلز ته پالیسی راغلی و چې تاسو به دا د دې پالیسیز مطابق به تاسو خبرونه ورکوئ، تاسو به داسې رپورټنګ کوئ. اوس په خلکو کې هم دونه شعور راغی چې خلکو ته پته ده چې ټی وی چینلز چې کم دی هغه کنټرول کیږي او هغې په حقیقت باندې مبنی رپورټنګ نه کوي. نو زیاتره خلک چې کم دی هغې د ټی وی په خبرونو باندې یا ټی وی چینلز فالو کوي هم نه، هغې سوشل میډیا ډېر فالو کیږي.
مشرق ٹی وی خبریال محمد فہیم د تیرو اتلس کلونو رہسی پی خبر کی خبریالی کئے دیوائی پا پاکستان کی د صحافت حوالے سرا حالات کلہم خن ندی پاتی شوی. دیوائی موجودہ وقت کی خبریالانو تا لوی خند د انٹرنیٹ او سوشل میڈیا ایپس بندشتے چلو جی دوی پا صحیح ڈول کار نشکولے.
دا سوشل میڈیا سلارا نوا دا غی بندور دا پارا سا بلا ہٹ کنڈا و سرا نوا نو پی کا ایکٹر اوڑا او بیا موږ وکتل چې دا غي نه پس سوشل میډیا باندې هم بندیز روان دی. دې وخت کې په پاکستان کې د دنیا یو بدترین سنسرشپ دی چې تاسو ایکس کار نه کوي، تاسو واتس ایپ کار نه کوي، تاسو فیس بک کار نه کوي، تاسو یوټیوب کار نه کوي، ټک ټاک کار نه کوي، او انټرنیټ سپیډ هم انتهایی کم دی. او دا خبره حکومت پخپل هم مني.
په میډیا نظر لرونکو اداري رپورټرز وداوت بارډرز کال 2022 راپورټ تر مخه د میډیا ازادۍ نوملړکی یو سل یو اتیا ملکونو کې پاکستان په یو سل وو 55 نمبر دی. رپورټ کې ویل شوی دی حکومت ترڅنګ نوري ادارې هم په میډیا فشار اچي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر ویب پاڼه
او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
ترانو ریتون کو د خبرونې نیمای برخه ته رسیدلې او د خبرنو لنډیز درته وړاندې کوم. د بر جنوبی وزیرستان په مکین کې په یو وسلوال برید کې د پاکستان 14 امنیتی سرتیری وژل شوی او 8 نور زخمیان شوی دي. د لدی د پولیسو ډی ایس پی هدایت الله نن مشر جوړول چې دا برید بیګاش په 2 بجو د مکین سیمې د لټه سر پر امنیتی پوسټه باندې شوی دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید سیمواری نه ده قبول کړې. د پاکستان پوځي عدالتونو د 2023 کال د 9 می په پیښو کې ککړو 25 کسانو ته سزا اورولې ده. د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر نن په یو بیان کې ویلي چې فیلډ جنرال کورټ مارشل په لومړي پړاو کې 25 ملزمانو ته سزاګانې ورکړې دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ایکس لیکلي چې پوځي عدالتونو د اساسي قانون او بشري حقونو څخه سرغړونه کړې ده. د دوی په وینا د عمل شفاف نه ده. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمي پر مهال د میلیونونو بېوزلو کسانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د دغې ادارې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې بشري اړتیاوې ډېرې لوړې دي او د افغانستان یو پر دریمه برخه وګړي له لوږې سره مخ دي. د جرمنی په ماګدبورګ ښار کې د کریسمس په یو بازار کې پرونه وخت یو تن خپل موټر په خلکو خېژولې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2 کسان وژلې او 6 نور ژوبل کړي دي. اسوسییټډ پریس خبر ورکړی چې د جرمنی چارواکو موټر چلوونکي نیولې دي کوم چې د سعودي عرب سره تړاو لري. 50 کلن ډاکټر دی او په جرمنی کې دایمي استوګنه لري او له تیرو شاوخوا 2 لسیزو راهیسې دلته ژوند کوي. افغانستان هم په یو ورځنۍ لوبه کې زمبابوې ته ماتې ورکړه. د دوړو ټیمونو ترمنځ د درېمه یو ورځنۍ لوبه ده چې په هراره کې ترسره شوه. زمبابوې لومړی توپهنه وکړه او 120 منډې جوړې کړې. افغانستان د 123 منډو هدف په 8مه ورکې پوره کړ. او سبا د پاکستان او جنوبي افریقا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 500 اوورونو سیالیو درېمه او وروستۍ لوبه په جوهانسبرګ کې. خبرنو لنډیز مو واورید. اوریدونکو دوه منیمای ته راوختو نو که وخت لري پاتې شي را سره ځکه په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه درته لرو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په افغانستان کې د ښځو پر ونډې ټینګار کړی او له طالبانو غوښتي چې سمدستي د ښځو د حقونو د محدودیتونو محدودیتولو په اړه خپل ټول فرمانونه بیرته لغوه کړي. انټونیو بلینکن او رینا میری په خپلو اکسپانو په بیلابیلو بیانونو کې د نجونو په لوړو زده کړو او د ښځو په کار بندیز غندلې او ویلي دي چې افغان ښځې او نجونې د یو باثباته سوله ییز سوکل افغانستان لپاره مهمه ونډه لري. نور حال په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازو د تړلو او په غیر حکومتي ادارو کې د هغو پر کار بندیز د دویمې کلیزې له پوره کېدو سره هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو پر لګېدو اندېښنه ښودلې او د یو باثباته هیواد لپاره یې د ښځو ونډه مهمه بللې ده. انټونی بلینکن پرون جمعه د December 6 ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي په ټولنیز ون کې د افغان میرمنو او نجونو ګډون یو باثباته سوله ییز او هوسا افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. بلینکن له طالبانو غوښتي چې زر تر زره دې په دې اړه صادر کړي فرمانونه بیرته واخلي. په همدې حال کې د افغان ښځو او نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې که نړۍ د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ونه کړي او په دې برخه کې ناکام شي په هر ځای کې به د ښځو او نجونو حقونه له ګواښ سره مخ او په ټکو یې دا به ان له افغانستانه لري هیوادونو ته هم وغځیږي. رینا امیری په دې اړه نړۍ ته په یو پرانیستي لیک کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي لیکلي طالبانو له اتیا څخه د زیاتو جنسیتي تبعیض پالیسیو له لارې افغان ښځې او نجونې له خپلواکۍ خوځښتونو زده کړو او ان روغتیایي خدمتونو ته محرومي کړي دي. خو په پای کې به د دې پټکو افغان ښځې او نجونې بریالۍ سي. د طالبانو حکومت د 2000 2022 کال د دسمبر په وروستیو کې په افغانستان کې د انجونو او خزو په لوړو زده کړو بندیز ولګاو او د غراسي په غیر دولتي مؤسسو کې هم خزي لکار کول منع کړي. ل لوړو زده کړو یو شمېر محروم انجونی او لکار راګرځول سوي خزي دا دوه کاله نه جبرانیدونکي بولي او وایي چې اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکي یو دوی خصوصي پوهنتون محصل ګلرخ ارمال ازادي راډیو ته وویل:
وخت طالبان راغلی دی، زه په وام سمستر کې وم، تر دا اوس مهاله پورې زما درسونه نور بند دي او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې مونږ بیا دوباره مونږ پوهنتونونه خلاص دي، مونږ خپل درسونه مخته اوسو. تر کله پورې په مونږ دغه رقم بندیزونه لګیږي؟ له جهانیان نه دغه ده چې زموږ غږ اوچت کړئ او پوښتنه وکړئ چې تر کله پورې افغان نجونې سرزنش سي، افغان نجونې بېرته ووهل سي؟ تر کله به مونږ تعلیم نه کوو؟ تر کله به مونږ
د پروان ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې له څو بیلابیلو نا دولتي مؤسسو سره د اشپزې په توګه کار کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
دوران جمهوریت کار میکردم، آشپزی میکردم، ای 4000 به ماشم.
ما د تیر جمهوری حکومت پر مهال هلته کار کوه، آشپزی میکوله، بیا د میاشتې 4000 افغانۍ تنخواه راکوله، په همغې تنخواه به مې ځان چلوه. اوس چې طالبان راغلي او له هغه ځای وتلی یم، شپږ ماشومانو سره مې ډېرو ستونزو کې یم. کور کې بل سرپرست او کاریګر نه لرم. د کور کرایه مې 2000 افغانۍ ده. د برق او اوبو بل راځي، که هغه ورکوم ډوډۍ ته څه نه پاتې کېږي. همدا اوس هم د تودوخې لپاره زغال څه نه لرو، ماشومان مې ناروغان شوي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک ترلاسه کول وروسته په افغان ښځو سخت محدودیتونه وضع کړي دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې څو ورځې وړاندې طالبانو د نجونو پر وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو مرکزونه هم وتړل. که څه هم د طالبانو دې پرېکړې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول، خو طالبانو په رسمي ډول تر اوسه د دې پرېکړې د انګېزې په اړه څه نه دي ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
د بی پلو خبریالانو سازمان RSF له وکال څخه په کمې مودې کې په افغانستان کې د دولسو دولتي او شخصي رسنیو د بندیدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان تیر ورځ ناوخته د وی بیانې په خبرولو سره ویلي چې طالبانو د بیان د ازادۍ د غږ د غلي کولو په دوام وروستي اقدام کې په ارزو ټلویزیون چاپه وهلي، فعالیتونه بند کړي او ځینې کارکوونکي نیولې هم دي. د ارزو ټلویزیون ځینې چارواکي او یو شمېر هغه خبریالان چې تیر یو کال په ترس کې نیول شوي وای، په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ترنګلې شوی او هر ورځ خبریالان له کوم دلیل پرته نیول کیږي. تفصیل د حدیث پردیس پر رپورټ کې.
د بی پولی خبریالانو سازمان یا RSF ویلي چې طالبانو په افغانستان کې 2023 کال په اوږدو کې لږ تر لږه 12 خصوصي او دولتي رسنۍ تړلې دي. دغه سازمان پرون پنجشنبه د دسمبر 19 ناوخته د وی بیانې په خبرولو سره ویلي چې طالبانو د بیان د ازادۍ د غږ د غلي کولو په دوام وروستي اقدام کې په ارزو تلویزیون چاپه وهلې، فعالیتونه یې بند کړي او ځینې کارکوونکي نیولې هم دي. RSF د طالبانو دغه اقدام غندلی او ژر تر ژره د طالبانو له زندانونو د بندي خبریالانو پر خلاصون ټینګار کړی دی. دغه سازمان د سویلي اسیا د برخې مشري سولیا مرسي ویلي په وروستیو میاشتو کې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو ایدولوژیک او ځپونکي اقدامات زیات شوي دي. د نوموړې په خبره د طالبانو د ورته اقداماتو له کبله رسنۍ یو په بل پسې بندې شوي او د ارزو پر ټلویزیون د طالبانو وحشیانه چاپه ښکاره کوي چې آن رسنۍ په مرکز کې هم له ځپونکو اقداماتو خوندي نه دي. د ارزو ټلویزیون ځینې چارواکي او یو شمېر هغه خبریالان چې د تیر یو کال په ترڅ کې نیول شوي وایي په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ترنګلی شوی او ورځ تر بلې د خبریالانو پر وړاندې محدودیتونه مخ پر پراخېدو دي. د ارزو ټلویزیون د رهبرۍ کمیټې غړي نوراغا شریفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لا هم د ارزو ټلویزیون د شپږ تنه کارکوونکو د برخلیک په اړه معلومات نشته. موږ یې د وضعیت په اړه سخت اندېښمن یو. په کابل او مزار شریف کې زموږ نور کارکوونکي د طالبانو تر ګواښ لاندې دي. زموږ په باور هغوی خپل مسلکي چارې مخته وړلې او کوم تورونه چې پرې لګېدلي ټول بې بنسټه دي.
په کابل کې میشت یو خبریال د نوم او اصلي غږ د نه خپرېدو په شرط د ازادي راډیو ته وویل:
خپله نیول شوی یم، ځکه هغه څه چې رښتیا او هغه مې ویل او وروسته یې راته ګواښونه کول. خبریالان اوس د مجبورۍ له مخې ځینې مسایل نه خپروي، په داسې حال کې چې لا له وړاندې په دې برخه کې د حاکمې ډلې له لوري پر رسنیو محدودیتونه وضع شوي دي. خبریالان د وضعیت د ښه کېدو او د بیان د ازادۍ په برخه کې د شته غږ له چوپېدو څخه د مخنیوي لپاره خپل کار ته دوام ورکوي.
د بی پولي خبریالانو د سویلي اسیا د برخې مشر همداراز ویلي چې د رسنیو پر وړاندې محدودیتونه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له توشیح سره زیات شوي دي. دغه سازمان د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د نه خپرولو مسلې ته په اشاره سره چې د امر بالمعروف په قانون کې یادونه شوې ویلي چې بېلابېلو ولایتونو کې د وو ټلویزیونونو نشرات بند شوي چې بیا وروسته دغه شمېر 1200 ته رسېدلی دی. د رسف د راپور د معلوماتو پر بنسټ ځینې سیمه ییزې رسنۍ چې د موسیقۍ او یا هم د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو له کبله بندې شوې وي د شمنې له اخیستلو وروسته یې د فعالیت اجازه ورکړې. خو د دغه سازمان په خبره دا د بیان د ازادۍ نقص دی. په ورته وخت کې یاد سازمان له قید و شرط پرته د طالبانو له بنده د ټولو خبریالانو پر خلاصون په ټینګار سره ویلي چې د بې پرو اطلاعاتو خپرول د افغانستان د رسنیو حق دی او طالبان باید نړیوالو منل شویو قوانینو ته په پام اجازه ورکړي چې رسنۍ خپل د راپور ورکونې بهیر جاری وساتي.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان د پلټونو وفاقي ادارې فایې د دریو تورنو انساني قاچاقبرانو د خپلو دوو افسرانو چې دری په وینا خپله دنده په سمه توګه سرته نه ورسولې د ګرفتارۍ خبر ورکړی. چارواکي وایي چې دا کاروایي په یونان کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو تر پیښې وروسته د پنجاب په فیصل آباد ښار کې کړې ده. عظمت علي شاه رپورټ لري.
کمه سختی دی ناغه د ویلو ندی لکه زن شم تاسو ویلی چاغه شپه په مونږ څنګه تیرا شوی دا بیا په بوټانو کې غنی او په مخ کې غنی لکه چې مونږ په بلغاری په زنګل لاړو نو د مخ نه مزغوخ کدا سي حالات یلته.
دا غک د مردان د اوسیدونکو د یو ځوان دی چې نه غواړي خپل نوم وخای. 15 کلن ځوان وای چې په کال 2014 کې د خه مستقبل او د مزدوري لپاره اروپا ته په غلا دتلو هڅه کړې و. موري مشال ریډیو ته ویل چې ډومبه د ایران لپاره ویزا خسته و له هغه ځای د انساني قاچاقبرانو په ذریعہ ترکیه او بیا د بلغاریا مرکز سوفیا ته لاړو. د په وینا چې دغه سفر یې له خطر ډکو او ځینی ملګرو یې پکې جون هم د لاسا ورکړو.
دلته غریبی موسو او صدا او چې روزګارونه نشته تعلیم موکو او سو ملګری مل ته یورپ کې ناغي می چې دلته خسټینګ دی او خو پیسې ګټو او خزندګي د خلایف دی او غوي چې فیملی زم راغواړو. نو تقریبا هغه وخت کې ما نغي 2 لک روپیه ډیماند د ترکی درسېدو هغه چې ما ورک نو منګلاړو تهران نزبیا داګه سراغ ما پسې ما ته نو ما سو پلانې ز ولاړم پلانې ز سره درېګا ناګه ز اوچت کما زه بوتل ما ترکی بارډر دا حال تم در سلوش پہ اگر غزے کیو کہ یہ وتہ وتا کو یہ کہ او کہ بیا چل تن روانی دو ورم وی چھ پلاٹلو نو ڈیر زیات پ مشکلات د شپے او اگر چکم پور سی زویرا باند ڈز مو کہ خودے بچ کو کنا او مرگریم ڈیر خوک شو د چاخ پ مات او د چا لا سو 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 خیر خو اور سی دو منگ نہ بکے منگ 18 کسانو منگ 12 وڑی دو شپک منگ نہ پلار کی زخمیان شو پاتی شو منگ تے خوے چ اپتا کے بور سے خو اپتا کے خوزو دغت ہونا رسے د بلغاری تو ہونا رسے د مطلب زما شل پندیش روزے پلار لگے دلے وی لگے او جسٹے بل جسٹے بس دغه چھنے او پلیو ریڈ بول او جوس بزان سر گرزے او پینٹو نو بس نو ہوتا ستو پتر اگلار دس فول کپڑے نہ لگے وسے او پینٹ.
انسانی سمگلران یا کچاک بران سنگ خلق د سمگلنگ دلاری اروپا تا لیگی پدی اڑمو یودا سے کسرا خبری کڑی چی پا یو وقت کے راہ بلد بو او اس خپلا یورپ تا خلق استوی. موڑی دا نم نخودلو پشرت مشال ریڈیو تا ویل
اصل کی خبر ادا سے دا الیگل کار چ سومرا تا نو دا ادا سے دے چ پدی کے لک خان نواب غریب دانش تا ہر ٹائم ال اٹھ دے دا یو خدا پکے پلس پوائنٹ دے دوے ما خبر ادا چ لکو سی خان زوی دے نو اگر سر و پیسے برابری اثر و بینک بیلنس برابری سٹیٹمنٹ بیوی نو دې کې دا شی نشته. په دې وجه باندې زیاتره دغه خلک مونږ طرف ته زیاته توجه کوي چې زیاتره دا ینګ کول چې کم دی زمونږ نو دا مونږ راضي د یورپ د شنسره باغونه ټیک ټاک او وغیرہ دا سيزونه دا غځنه خلک دغه کوي او دا خلک مطلب دا دي چې ورغول کړی دي پاکستان نه کچاک تل دي کنه ایران ته وړل یو بیا د ایران ویزټ لګول دي او د ایران نه بیا الیګل کار شروع شي د تهران نه باقی دا پیسو خبر چې کما دا نو پدی باندې به مخ کې چې ډالر کم نو 2.5 لک روپیا په راتلنن سبب چې کم دی ترکی ته 15 لک روپیا راځي او ان سربی پورې زمونږه تقریبا 3.5 لک روپیا راځي او بیا ایتلی پورې تقریبا چې دغه 12-13 لک 14 لک په پورې سمثنګ دک راځي. خو د وبو لار دا سل پسل چې کم دی دا ریسکی دی لګ 100% دا دیکې یو پرسنټ هم ته دا نشي ویل چې دا سړی بروغ وړي یو خو هغه ده چې لکی چا سره باقي زبر تا ته دوه مخبل خبره سل پسل دا خودکشي ده او بل د اوبو په لار باندې زیاتر پنجاب زمونږ د پنجاب چې کوم ملګری دی دغه غاړه یک دی دغه وجه دا ده چې دای پیسې ملګری کم راځي دا و چې د لارې پیسې ډیری د افغانستان یو مشر ورته مړ شو او بیا په وګه واپس ترکی ته راړولې دی خو لکه پریخ هم نه لري دا یو کار هم کړی دی ځکه انسانیت ځان لشي دی کنه نو پریخ هم نه لري ځنګل کې ځناورو ته یا داسې پریخ هم نه دی او واقع ډېر راغلي ممالکان پکې خرابېږي غورځېږي د چا مسل سکار پری دی نو راځي ډېر معاملې پکې راغلي دي.
رابلت هغه کس ته وایي چې کچاګ باران یا سمګلران خلک په غلا نورو هیوادونو ته لیږي نو هغوی ورته لار ښایي. دا تیر سو کلونو راسی په پاکستان کې د سیاسي بی اثباته نامنه او د روزګار د نشټوالي لوجه ډېرې ځوانان هڅه کوي چې یورپ ته لاړ شي. پاکستان کې د بشري حقوقو په اړه کار کوونکې ادارې نېشنل کمیشن فار هیومن رائټس د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې د کال 2023 په ډومبېش په ګمیاشتو کې د پاکستان نه یورپ ته لدیارلس زرو زیات کسان په غیر قانوني توګه تللي دي. راپور زیاتوي چې د کال 2023 په ډومبه لسو میاشتو کې په غیر قانوني توګه د پاکستان نه د تللي خلکو شمیر 280% سیوا شوی. خو بلخوا پاکستان کې د انساني سمګلینګ د مخنیوي د ادارو په وینا چې د کچاک برانو پر ضد عملیات شروع کړي دي. د خیبر پختونخوا د اف ای آی ډیپټي ډایریکټر اصغر بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې روان کال یې له 150 زیات سمګلران گرفتار کړي دي.
یہ زیادہ تر جو الیگل امیگریشن اور ہیومن سمگلنگ ہو رہی ہے
د انسانی سمگلنگ زیادہ تر اخکار د میانزنی پنجاب خلق کی پکے دا پنجاب سے دور پنجا ضلع لکہ گجرات گجرانوالا منڈی بہاودین اور سیالکوٹ دلتا د انسانی سمگلنگ 90% خلق دی. په خیبر پختونخوا کې د باجوړ او خیبر ضلع اوسیدونکو زیات دي. مونږ کوشش کوو چې زیات تر خلکو ته پوهاوی ورکړو او د ایجنټانو پر ضد سخت نه سخت کاروائی نیو
اور سخت سے سخت کاروائی کریں ایجنٹوں کے خلاف.
دا ایف آئی اے په وینا چې زیات تر پاکستانیان د بلوچستان چاغی د لارې ایران ته ځي چې بیا له هغه ځایه د اوبو د لارې د یورپ بیلابیلو هیوادونو ته ځي. د چاغی د لیویز فورسز د شمیرو تر مخه د 2019 نه تر اوسه له 90 زیات کسان گرفتار کړي دي. ایتنس کې د پاکستانی سفارتي چارواکو رسنو سره په شریک کړي خپل یو بیان کې ویلي چې د پیخي لزای وسلويخ پاکستانیان ژغورل دي چې اوس حالته په یو مرکز کې دي. یاد دیوی چې په کال 2023 کې هم د یونان په سمندري حدونو کې یو کشته اوړېدلې و چې پکې 212 پاکستانیان مړ شوي وو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
عظمت علی شاه په رپورټ کې مې واوریدل چې له پاکستان نه قاچاقبران خلک څنګه اروپا ته رسوي او د کومو ستونزو سره بیا دوی مخامخ کیږي. اوس هم یو بل رپورټ لرو. په پاکستان کې د تیلو ګیسو د نرخونو ټاکونکې ادارې اوګرا د ګیسو په نرخ کې تر 25% پورې د زیاتوالي منظوري ورکړې ده. یا د ادارې ویلي چې د وفاقي حکومت له منظوري وروسته به د نوي کال لومړۍ ورځې نه نوي نرخونه عملي شي. خو بل پله ولس وایي وار له مخې دوی ګرانۍ او بیروزګارۍ ځپلې دي، نو په داسې کې د ګیسو د نرخ ول په ډیر خراب کړي. زموږ خبريال اسماګول رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا سوابي 50 کلن شریف ګل چنان بې دي مشال ریډیو ته ویل لته رسو کلونو را هسي سلندر استعمالوي ځکه چې ګیس ناراضي او چې کله کله را هم شي نو پرشر ډیر کمی. نو موړي زیاته کړه چې حکومت د ګیس نرخونو لوړولو پر ځای دا هم ګوري چې اولس د ګیس کمښت له امله لکه مستونزو سره مخ دي.
دغه موسم د یخنۍ شو پخنۍ کې خو کله کله ګینټه دوره شي خدای پرشر دونه کمی چې هغه د استعمال قابل نه وي. نو راول خو حکومت له بکار دي چې ګیس ورکی خلکو ته سلیریش ګینټې یا سلیریش ګینټې نه وي نه کم از کم چې کم د پخلی ټیم وي سحر کې 2-3 ګینټې داسې بیا غرمه کې چې کم پخلی ټیم دی بیا ماستن نو په دې 3 ټیمو کې حکومت اعلان کړی چې وی به وي نه. حکومت بار بار ګیس ګرانی ټیکسونه پی لګي هغه ټیکسونه عوام نه بلونه په صورت کې زی نو لمبي حکومت له بکار دي چې ګیس خلکو ته ورکی خدای پیسې اوس
بلخوا پیښور کې اوسیدونکو افشین وایي چې آمدن یې کم او لګښت یې زیات دی. د نوموړي په وینا که یو خواته د ګیس بیلونه ورکوونو بل خواته د بازاري ګیس اخستلو او لرګو بلولو ته مجبور یو. نوموړي مشال ریډیو ته په خبرو کې خپل اندېښنه څرګنده کړه چې د دې لوړې ګرانۍ په منځ کې د ګیس د بیلونو زیاتوالی د خلکو ستونزې نورې زیاتې کړې.
ګیس خو په ژمي کې څه چې په اوړي کې مونږ ته نه وي، په دې یخنۍ کې خو ګیس ډېر ضروري دی. لوښو دپاره ګرمې اوبه پکاري، کپڑو وینځلو دپاره پکاریږي، مخلاص خاص په دې جمی کې ګرموبونه بغیر نه کیږي ګرانې حکومت دې ته نه ګوري چې ګیسونه شته او که نشته دی خلکو ته او بس تو مخه بلونه دي چې سیوا کوي
بلخوا په کرک کې زیږیدلې خو په پیښور کې میشت زده کوونکی سبحان الله وایي چې ګیس نشتوالي له امله د بازاره تیار خواړه راوړي کوم چې د کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی هغه له حکومت وغوښتل چې د اولس ستونزو ته جدي پام وکړي
زه تیارېدم خو ما دومره لکه روټۍ دپاره ګیس نه بهم امی ویل چې لاړ شه بازار نه چې دي دا سلنډر ډک نو دا موږ دپاره ډېر مشکلات غدي کنه چې ظاهري خبر ده خپل سلنډر هم په خپلو پیسو ډکوو هر ایک شی هم په خپلو پیسو کوو اور ګیس بل هم ورکوو درې قسم ته موږ اخراجات شو کنه لکه له مخته نه ګیس شته نه دی اور ګیس بلونو کې مسلسل اضافه دا یو قسم ته یو ظلم دی
بلخوا د سوی ګیس ادارې یو چارواکي چې نه غواړي نوم یې سرګند شي مشال ریډیو ته ویل چې په نړیواله کچه د توان بحران او په داخلي کچه د ګیس د تولید وړتیا کمه شوې ده د هغه په وینا اداره هڅه کوي چې د خلکو لپاره د پخلي په وختونو کې د ګیس رسول یقیني کړي د همدې لپاره یې کورونو ته د ګیس لپاره ټاکلي وختونو تعین کړي چې د سهار له شپږو نه تر نهه بجو د غرمې له دولسو نه تر ماسپښین دوو بجو او د ماښام له شپږو نه تر ماسخوتن نهه بجو پورې دی آسمگل مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو دا
په لنډی کوتل کې د پوسټ ګریجویټ کالج ماسترین وای د حکومت هغه پریکړه نه مانی چې د کالج الحاق د فاټا یونیورسيټي سره کړی دی په خو دا کالج تر 500 کال پورې د پیښور پوهنتون پورې مربوط او خو حکومت روان کال په اگست کې پریکړه وکړه چې له فاټا یونیورسيټي سره تړي په صوبایي اسمبلی کې د لنډی کوتل د خلکو استازي وای د مسلې د هواري لپاره به زر لاسپکار شي او یو حل برو باسي فرحات شنواره ریپورت لري
په لنډ کوتل کې د پوسټ ګریجویټ کالج د زده کوونکو اتحادیه مشر راجولي شینواري مشال ریډیو ته ویل چې دوی د خپل کالج الحاق یا تړاو له پیښور پونتون نه فاټا پونتون ته سپارلو پریکړه نه مني او په کار ده چې پیښور پونتون سره برقرار وساتل شي
اوله خبره خدا ده چې فاټا یونیورسيټي زما نه ډیره زیاته لري دا زور ده چې دا کنه په ټایم باندې نشم ایکسس کېدای ما ته به شي کنه سباله اتستیشن مسله یې زما ته به شي کنه نور ډاکومېنټس مسله راغلي مال خو چې دا کنه بالکل نه کنټرولر وړي نه چې دا کنه زما لیکل سپور وړي یو کس چې دا کنه زما نه کالج نه چې دا کنه زما ډاکومېنټس وړي زب زم زب خپل هغه در ادم خیر لزمه
د لنډ کوتل پوسټ ګریجویټ کالج یو خوانه زده کوونکی امان علي هم وای چې د دې کالج تړاو دی په خپل ځای وساتل شي
پټ یونیورسيټي چون کې در ادم خیل کې و پیدا او در ادم خیل چې دا د کوټ ریجن سره راځي او زمونږ ډیسټریکټ خیبر سره تعلق دی ډیسټریکټ خیبر چې دی دا پېښور ریجن کې راځي نو زمونږ دا هغه تر سہی چې دا ډیره زیاته ګرانه ده پاسیبل نه ده چې مونږ خپل ډاکومېنټیشن د لپاره تلل شو اپلیکیشن تل ورکول یا کوم قسم داسې دلته څه مسله راته پیښه شي از مونږ بیا تلل شو په در ادم خل له خپل ستوند له خپل مسلې حل کېدو لپاره تر سہی مونږ ته ډیره زیاته مشکله او ګرانه کی
په 2014 اگست میاشت کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د لنډ کوتل پوسټ ګریجویټ کالج الحاق یا تړاو په خبر پونتون نا فاټا پونتون ته منتقل کول او پریکړه کړي وا خود خیبر ضلع زده کوونکي ورسره نه مني د خیبر ضلع د لنډ کوتل پوسټ ګریجویټ کالج د دفتر د ریکارډ تر مخه دا محل په دې کالج کې په انټر پروګرام او بیس پروګرام کې سباندې زر تنه زده کوونکي سبق وایي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
په خیبر پختونخوا کې د بینظیر بوټو خزینه پوهنتون اتمه کلنې دستوره تر سره شوې ده په پیښور کې د دستوره په یو ځای هوټل کې جوړه شوې و چې پکې د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی هم برخه اخیستې و په دې موخه په بیلابیلو شبو کې تعلیمي زده کړې بشپړونکو سلور سو یو زده کوونکو انجنونو یا جنو ته سندونه یا ډیګرانی ورکړل شوې او په غوره کارکردګۍ باندې خونکو شپږ شپېته جنکو ته د سرو زرو مډالونه ورکړل شوي دي نو تفصیل د مشال لډیو خبریاله اسما ګل راکوي
د دستوري پر مهال د شهید بینظیر بوټو وومن یونیورسيټي څخه ډیگری تر لاسه کوونکو جینکو د خپل تعلیمي کامیابی په اړه د خوشحالي سرګندونه وکړه. دوی مشال ریډیو ته ویل چې خپل تعلیم به د ځان کورنۍ او ټولنې په ګټه وکاروي. ځینې زده کوونکو زیاته کړه،
زمانم سیما دې زنا ګمان سره تعلق ساتم، فزیکل کیمستری چې کوم دی هغه سبجیکټ کې ما ایم فل ډیگری حاصل کړه. صرف په امدی کې واحد چې نه ما چې ما دونه تعلیم حاصل کو، سپیشلی چې کوم ویلج سایډ د سونه سټریکټ نسوي په جنې باندې چې هغه ته زه او خیما چې جنې ایجوکیشن چې حاصل کی هغه تعلیم دې ځای نه زی.
مونا مانا دیا صابر دے ز پایا چنار والا ایم ما ایم فل ڈگری وکا کیمسٹری کی ایمو اورور دے ز اگڑی رضیا تا سپورٹ کڑیم پل پلار دی رضیا تا سپورٹ کڑیم اس لکا پایا چنار کی سے لیاری باندھ دی التا اگر اتلائی نے شیدل تا کنی ما پلار دیر سے ات واٹر مون ودا چ اگا ما وک سیدا سے او جلکای والا سبق اگا د سی وی سے لکا انسان پخپل خو و دریگی.
زمانم سنس نورین دے او ز د پشاور نیم او نن زم د کنوکیشن رزوا او نظام چ دے ایم فل کمپلیٹ شو الحمدللہ. انشاءاللہ من ریسرچ ورک کڑے دے ام ودا انڈسٹریل لیول باندی پبلش کو ملک تا اکانومی تا فائدہ رسول غاڑو.
جی زمانم دے کرن شپی او اوبویسلی زہوڈر زیات خوشالے ہم چی ایونچولی بس من تے ڈگری نی ملاو شلے او انشاءاللہ د دین مخکب من خپل سبقونه چکم دے پروسیڈ کو.
د کانوکیشن په دستوره کې ډیگری تر لاسه کوونکو ځینې جنکو میاندو مشال ریډیو ته ویل چې د خپل اولاد په کامیابی ډیر خوشاله دي. دوی زیاته کړه چې والدین باید د هلکانو په سیر د جنکو هم غوره تعلیم او تربیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
ډیر زیات خوشحاله یم، بے حد خوشحاله یم بچه دومره کامیاب شي ډیگری واخلي. د لور خو هم دا دغه چې کامیاب شي بس دا نن سبا وخت سره راغلی دی چې تعلیم ونه کی دا جنکه ډیر وروسته پاتې شي.
ډیر زیات خوشحاله یم لکه موږ لدا په کار چې موږ د خپل بچی ښه طریقې سره سپورټ کو او بیا هغوی د په دې تعلیمونو کې کامیاب شي او بیا د خیره سکورونه هم د خیره باد شي.
د الله تعالی شکریا ادا کو او زما ټولو میاند ته دا خواست دی چې په خپلو لویانو ښه تعلیم وکړي او ښه تربیت ولا ورکړي.
د دستوري مشر ملما د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل که خزي تعلیم تر لاسه کړي نو د هیواد په پرمختګ کې مثبت کردار لوبولی شي او خپل ژوند به اختیار جوړولی شي. هغه زیاته کړه چې په دې لړکی د کورنۍ ملاتړ ډیر ضروری دی.
زه مبارکبادوم پېښ کوم د ټول سټوډنټس ته چې چا نن ډیگری نه حاصل کړي او دا یو ډیر پوزېټیو هغه ده سٹیپ دا بینظیر بوٹو په نام باندې یونیورسيانه کولو شوی او زه ډېر خوشاله یم چې موږ چې کوم فیمیل سټوډنټس دي او چې کوم نن ډیگری نه حاصل کړي دا د موږ صوبې فیوچر ده. موږ صوبې سافټ امیج ده دا به موږ صوبې سافټ امیج کریټ کړي او دا به موږ صوبې امبیسیډرز دي.
په دې دستور کې ګډونوالو د جنکو تعلیم د هیواد په ګټه وګرځاو او ویل چې په اوسنی وخت کې د ژوند په هر ډګر کې د ښځو ګډون ضروری دی. هغوی غوښتنه وکړه چې په حکومتي او ولسی کچا د جنکو د تعلیمي زده کړو په لار کې ټول ستونزې حل کړل شي او ورته اسانتیاوې برابر کړل شي. آسمګل، مشال ریډیو، پېښور.
اوسم د خبرونې روستې رپورت. پرون د خوست په پښتونستان پارک کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی په مالی همکارۍ د ځوانانو یووالي تر سرلیک لاندې د کرکټ ټورنامنت د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ منتخب لوبډلې په بریا سرته ورسید. په یادو لوبو کې د خوست مرکز او ولسوالیو د کرکټ 15 لوبډلو برخه اخیستې وه. خوستي ورزشکارانو مشال اډیو سره په خبرو کې دا لوبې د دوی ترمنځ د یووالي دپاره اغیزمنې بللې دي. نور حال د نجیب لالو خیل په رپورت کې.
دا د خوست ښار په پښتونستان پارک کې د مرکز متون او اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د منتخب لوبډلو ترمنځ د ځوانانو یووالي په موخه د کرکټ د سیالیو پایلوبه ده چې اتل ولیې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ لوبډلې په خپل نوم کړه. یاد سیالی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په مالی ملاتړ ترسره شوې لس ورځې دوام وکړ او د خوست د دریو مرکزي واحدونو او ولسوالیو 15 لوبډلو په کې برخه اخیستې وه. یو تن خوستي لوبغاړي محیب الله مشال راډیو ته وویل،
نو سلو به حکومتونو سبب په خوست کې ډېر پرمختګ موندلی ده. نو دې په خاطر چې د ځوانانو یووالی سره امید شهید کو نه دي نورو بدبختیو نه دې په خاطر چې منظمه سلیمه بختیار منځته شوی ویني په کور چې موږ توسې دي لار پرتو منطقو کې ولسوالیو کې داسې ټورنمنټونه موږ ته دایر
د ځوانانو یوالي د دې ټورنمنټ لوبغاړي دا ډول لوبي پراتلونکي کې دوی لپاره د ولایتونو په کچه سیالیو د تیاری په خاطر هم ګټورې بولي. یو بل خوستی لوبغاړی موسی احساس وایي،
موږ منتخب ټیم جوړ کړی دی
هغه مونږ لغمان ته لګو په لغمان کې بیا مونږ کونړ لغمان قرباس رمې چینه لرو نو هغه لپاره دغه یو ښه چانس دی فایلوبا کې ګران شمیر دی لا خوست واستازیتوب چې هغه لوبغاړي شامل دي
بلوری ته په خوست کې د ورزش د برخې مسؤلین وایي په دې ولایت کې سپور د پرمختګ په حال کې دی او دوی هڅه کوي په دې ځای کې د سیمې په کچه لوبې وشي د خوست ورزشي عامر عطاولا شاه کډوال وویل
تیر که موږ یو خبره کړې وه چې موږ به دلته ایشیا کپ جوړو تر ډېره موافق هم شو په خو یوازینی چې شی چول هغه سل کې څلوېښت سلنه موږ بودیجه پیدا کړه دا نوره بودیجه پیدا نه شوه کنی هغه ملکونو ته لکه هندوستان بنګلادیش نیپال سریلانکا پاکستان ته موږ دا کنایت ورکړی و د افغانستان د ای ټی سي یعنې د کرکټ ټینس کرکټ فدراسیون له طریقه
دا په داسې حال کې ده چې په خوست کې د ورزش د پرمختګ او ځوانانو د هڅولو او معیاري لوبو په خاطر د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په مالي ملاتړ په دریو مرکزي واحدونو متون شمل او لکڼو همدارنګه صبرۍ او مساخیرو په ولسوالیو کې د کرکټ فوټبال او والیبال لوبو د پنځو وړو لوبغالو د جوړولو کارونه بشپړېدو ته نږدې شوي دي
دا مشال رادیو